دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې د تلپاتې سولې لپاره د دغه هیواد ملي اجماع اوس په نړیوال اجماع او فعال ډیپلوماسۍ باندې بدل شوی او د تاوتریخوالي لوړه کچه د جمهوریت د حقانیت ښکارندوی کوي. غنی چې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس په ورکشاپ کې وینا کوله وویل چې د تاوتریخوالي دوام سیاسي حل لار نه ده بلکې د ټولو افغانانو د خوښي هر اړخیزې موافقې ته اړتیا لري. ولسمشر وویل چې د دې لپاره چې په طالبانو او ملاتړو باندې هر اړخیز مثبت فشارونه راوستل شي د ده په وینا دا د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اړتیا په توګه احساس شوي. افغانستان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې تل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کچې پر راکمولو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په زیاتولو او ژیو شمېر نورو مسایلو خبرې کړي دي. درک خبر پاڼه کې راغلي چې محمد اشرف غنی او انتونی بلینکن دا ټلیفوني خبرې تیر ماښام کړي دي. د خبر پاڼې له مخې غنی دغه خبرو کې ویلي چې د افغانستان دولت او خلک پیاوړی اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله راشي. بلینکن د جو بایډن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې. خو د ارګ په خبر پاڼه کې دا نه دي راغلي چې دواړو لورو په دې تړاو هم څه ویلي او که نه. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکینۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره یې د تړون له ځینې مادو سره مخالفت ښودلی دی. د ناټو د دفاع وزیران نن پر دې بحث کوي چې د طالبانو سره د امریکا د شوي هوکړې سره سم له افغانستان خپل سرتیري وباسي او که نه. ناټو په دې اړه داسې مهال یوې پرېکړې ته د رسېدو پر سر بحث کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې چې ورسره د ناټو د سرتیرو د وتلو په صورت کې په دې هیواد کې د امنیت د لا خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. د ناټو د دفاع وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه له هغې راوروسته چې په امریکا کې جو بایډن د ولسمشر په توګه واک سنبال کړی لومړۍ داسې غونډه ده. دا غونډه چې پرون په آنلاین بڼه پیل شوې په لومړۍ ورځ پکې د ناټو د پوځي تړون د معاصرېدو لپاره د سمونونو پر پلانونو بحث وشو. د افغانستان په اړه د ناټو غړي هیوادونه داسې مهال بحث کوي چې امریکا کې د جو بایډن ادارې ویلي متحده ایالاتونه له طالبانو سره شوي هوکړه ارزوي څو معلومه کړي چې دې وسلوالې ډلې د دې هوکړې له مخې خپلې ژمنې پوره کړي او که نه. په دې ژمنو کې اوربند ته رسېدل او د افغان حکومت سره په معنا لرونکو خبرو کې ښکېلېدل شامل. د 211 په امیر قلي اردو په کندوز کې د طالبانو له یوه زندانه د 40 کسانو د ازادېدو خبر ورکوي. دغه قلي اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قلي اردو کمانډوز واکونو تیره شپه د کندوز ولایت د اختاش ولسوالۍ په کابلي قشلاق کلي کې د طالبانو پر دغه زندان برید وکړ چې په پایله کې 40 تنه چې له یوه پرته نور ټول د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي وو له دغه زندان آزاد کړ. وړمه ورځ هم د بغلان امنیه قوماندانۍ د دې ولایت د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه د امنیتي ځواکونو د څو غړو په ګډون د 40 بندیانو د آزادېدو خبره کړې وه. تاسې له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. واشنگتن کې د دغه بانک د اجرایه مشرانو بورډ د فبروري په 14 یوه خبر پاڼه کې وویل چې 9.5 میلیونه ډالر دا مرسته وچکالۍ او کرونا ځپلو افغانانو ته ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي دا پیسې په 8 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه افغانانو ته په نقدي ډول او یا هم د کار په مقابله کې ورکول کیږي. دا هغه ولسوالۍ دي چې د نړیوال بانک په باور وچکالۍ تر نورو ډېرې ځپلي او د هغو کسانو شمېر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالي ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون په وړاندې زیانمنونکی دی او په خبره یې د ځواب ورکونې کمزوري سیستم د زیان کچه نوره هم ډېره کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د اټومي پروګرام د تهدید او کوویډ-19 په اړه بحث کړی دی. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پرون په یوه اعلامیه کې دا خبره تایید. نتنیاهو د امریکا له هغو اخیری متحدانو چې جو بایډن ورته ټلیفون وکړ. جو بایډن د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه لوړه کړې وه. ویل کېدل ټرمپ د اسرائیل په ګټه اجنډا پر مخ وړله او ګڼ عرب هیوادونه او په اروپا او نورو ځایونو کې د امریکا متحدان په غوسه کړي وو. ټاکل شوې ده د مارچ په درېشتمه نېټه په اسرائیل کې ټاکرې وشي. له امریکا سره د اسرائیل اړیکې د دې هیواد د رایې ورکوونکو ته خورا مهمې دي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني او فرانسې جګپوري ډیپلوماتان بنن د ایران د 2015 کال پر اټومي تړون بحث وکړي. دا تړون چې د دغو څلورو لویدیځو ځواکمنو هیوادونو همدارس د چین او روسیې له لورې لاسلیک شو، له ایران یې وغوښتل چې د یورانیمو له بډای کولو لاس واخلي. په بدل کې وایي پر دغه هیواد بندیزونه لري شي. سره له دې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2013 کال د مې په میاشت کې له دې تړونه بهر شو، پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول او وی ویل چې د تړون شرایط داسې نه دي چې ایران به د اټومي وسلو له جوړېدلو راوګرځي. ایران تل دا خبره رد کړې ده چې د اټومي وسلو د جوړېدو په لټه کې دی. د ګرجستان صدر اعظم گیورګی گاخاریا نن استعفا وکړه. دا استعفا وروسته تر دې وړاندې شو چې د دې هیواد د اپوزیشن تر ټولو مهم مشر ونیول شو. د تبلیسي محکمې پرون د تحریک او ملي وحدت د ګوند مشر نیک امیلیا له توقیف سره موافقه وکړه. دا پریکړه د دې لامل شو چې د مخالف ګوند ټول غړي د پارلمان غونډه تحریم کړي او پایله یې دا شوه چې نن صدر اعظم خپله استعفا وړاندې کړي. د لوبو له ډګره وروسته خبر داده چې د زیمبابوي کرکټ لوبډلې د افغان لوبډلې پر وړاندې سیالیو ته خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مارچ میاشتې په 2 او 10 نیټه زیمبابوي پر وړاندې 2 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. د زیمبابوي کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یادو لوبو ته د سین ویلمسن په مشرۍ خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. افغانستان به تر ټیسټ سیالیو وروسته د زیمبابوي سره 3 شلووریزه لوبې هم وکړي. افغان لوبډلې تر اوسه پورې 4 ټیسټ لوبې ترسره کړي چې د زیمبابوي پر وړاندې راتلونکي لوبې 15 او 16 ده. تر دې وړاندې افغانستان په ټیسټ سیالیو کې له هندوستان، آیرلند، ویسټ انډیز او بنگلادیش د لوبډلو سره مخ شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کوم.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی به دا رپورټ واوري چې د جمهوری ریاست د ملي انکشافي عملیاتي او حمایتي ادارې چارواکي وایي چې په یو شمېر هغو پروژو یا کار پیل کړي چې د کلونو راهیسې قرارداد شوی و خو کار نو په پیل شوی. د دې ادارې چارواکي د پروژو څخه د نه څارنې په اړه د ولسی جرګې د استازو څرګندونې هم ناسمې ګڼي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری
د جمهوری ریاست د ملي انکشافي عملیاتي او حمایتي ادارې او شپږ چارواکو د پنځم په ورځ ملت دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د دغه ادارې په کړنو خبريالان ته معلومات ورکړه. وی ویل چې دا اداره تر ډیره د بیرغونې په برخه کې د افغانستان د جمهوری ریاست په لومړي توبونو او نورو ملي پروګرامونو باندې کار کوي. د جمهوری ریاست د ملي انکشافي عملیاتي او حمایتي ادارې موین صداقت الله صادق ویل چې د دې ادارې لومړنی هدف ارت حمایوي خدمتونه وړاندې کول او د معاصر انکشافي پروژو او پروګرامونو له لارې په هیواد کې متوازن انکشاف رامنځته کول. هغه په تیرو 11 میاشتو کې د خپل ادارې د کړنو د یادونې پر مهال ویل چې د سولې مشورتي جرګې جوړول د ایران او افغانستان او د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پرتیو د پرانیستلو د مراسمو ترتیبات نیول، د ارګ په ګډون په هیواد کې د پخوانیو معنیو ترمیم او بیا رغونه، په تروریستي بریدونو کې دولتي او عامه ګټې د ځایونو لکه په دشتي برچي کې سلبستري روښتون د توازنول، کرونا د وبا د خپرېدو پر مهال د روښتونونو جوړول د خپل پروژو پتوګه یاد کړی.
وختون معلوم است کې ای بند 12 سال ای تحت پلان بود.
خغلی صادق ویل په دغه پروژو کې د پکتیا ولایت د مچلغو د اوبو بند چې تاسو ټول ته معلوم دی چې دا بند د 12 کال لپاره په پلان کې وو، خو هیڅ جوړ نه کړ. زمونږ 350 وطنداران په کې شهیدان شو او یو 50 هم کار مخ ته لاړ نه شو. د دې وروسته چې عملیاتي ادارې ته وسپارل شو، 40% یې کار پر مخ تللی او 30% چاپزه هم نه ویلې شوی. هغه ویل چې د پاره د اوبو د ګرځولو بند هم دمدغه سیو حالت وروسته عملیاتي ادارې ته سپارل شوی دی. خغلی صادق د کابل په دارالامان کې د افغان حکومت د ټولو وزارتونو لپاره په یو ځای کې د دفترونو جوړول هم د دغه ادارې په پلیتونو کې یاد کړ او ویل چې د حکومت د دولتي ادارو په دغه کمپلیکس باندې عملا کار پیل شوی او د مالی وزارت لپاره د تعمیر جوړېدو په حال کې دي. د عملیاتي ادارې دغه چارواکي وویل چې د کار بشپړې دوسته ټول دولتي ادارې به د دارلمان سیمې ته ولېږدول شي او په یو کمپلیکس کې به دولتي مامورین په کار پیل وکړي. کسب د جمهوریت د ملي شپي عملیاتي او حمایتي ادارې چارواکي په کار کې د شفافیت او د پروژو په تطبیق کې د پیسو په سپما باندې ټینګار کوي. خو د ولسي جرګې اکثره غړي په دې باور دي چې دغه ادارې د چارو څارنې لپاره کوم میکانیزم نشته. په ولسي جرګه کې دغه انتقادونه وروسته د حکومت د جمهوریت د ملي شپي عملیاتي او حمایتي ادارې د جمهوریت د چارو د ریاست تر چتر لاندې راوستل شو. تیر اونۍ وکیلانو د بودیجې په سر د خبرو پر مهال په دې مسله بیا خبرې وکړې. خو د ولسي جرګې وسازي ګل احمد کمین هغوی ته ډاډ ورکړ چې دا اداره اوس دری چارو ریاست د چترلاندی فعالیت کوي.
او بل سپنځه چې موږ د لوداغه د واحد عملیاتي و چې د ټولو وزارتونو پروژې اخیستې وي بیل نظارت بیل حساب ورکونه دی مختتل او د دې معلومات پر اساس باندې وعده سوی ده چې واحد عملیاتي اداره به یوازې د ارګ او ادارې مور د تاسیساتو مسؤلیت لري، نور د ټولو وزارتو د پروژو قراردادونه به هغوی ته سپارل کیږي او هغوی به مختوري
د جمهوریت د ملي انکشافي عملیاتي او حمایتي ادارې د تدارکاتو رئیس عبدالکریم غفارزوی وایي چې د دې ادارې په اړه د ناسم پوهاوي له امله د وکیلانو ترمنځ دغه سي ذهنیت پیدا شوی دی.
یکه څو مسائل که ګویا ادارې عملیاتي هماره پروژه
خغری غفارزوی ویل دا چې ګوندي عملیاتي او حمایتي اداره تل خپلې پروژې یوې مدبې ته ورکوي. په داسې حال کې چې کومې پروژې چې دې ادارې ته ورکول کیږي او قرارداد یې کوو دا ټول د ملي تدارکاتو د کمیسیون د پریکړې په اساس کیږي. هغه ویل چې اکثره په دغو پروژو د قرارداد وروسته کار په ټپه درېدلی وي او یا هم د یو لړ نورو عواملو له امله اصلا کار پرې پیل شوی نه وي. نو بیا د تدارکاتو د کمیسیون لخوا د کمیسیون د ارزونې په پایله کې عملیاتي ادارې ته ورکول کیږي. د جمهوریت عملیاتي او حمایتي ملي انکشافي اداره په 1990 لمریز کال کې د جمهوریت د فرمان په اساس جوړه شوې. دا اداره 2015 سنه کار کوونکي لري چې اوس وشپږ څلوېښت تنه مامورین او پاتې یې د جریانو په توګه په دغه اداره کې کار کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر زندان افغان ځواکونو عملیات کړي چې په نتیجه کې دروشتنه نظامی او یو ملکی کس له طالبانو سره بنګیان و خوشی سوی دی. تیر ورځ په بغلان کې هم د طالبانو له بندیخانې څخه دو څلوېښتنه آزاد سوی و. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې راپور کې واوري.
تیر شپه افغان ځنګړو ځواکونو د قندوز د اقتاش په ولسوالۍ کې چې نوې تاسیس شوی او د طالبانو قوي مرکز ګڼل کیږي عملیات کړي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو زندان مات کړي او څلی رښتنه آزاد کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې په آزادو شوو کسانو کې یو تن ملکی او پاتې نور نظامیان دي چې په کمانډو ملي اردو پولیسو کې دندې اجرا کوي. تیر ورځ هم افغان ځواکونو د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړي او چې په نتیجه کې دوه څلوېښتنه آزاد کړي وو. په دغه آزاد شوو کسانو کې 15 نظامیان او 10 نور ملکی خلکو. یو تن بندي چې د طالبانو په بند کې 100 میاشتې تیرې کړي وایي چې د طالبانو زندان تر اعدام سخت دی.
کو ان سال 60 ساله را ورده بود بندي کله په خاطر از کی نوبت نه وله برای ما جمرای ما بندي بود.
شپې ته کلم سپینګری په دې بندي کړي او چې د شپې د ډوډۍ نوبت او سم خوراکې نه تیار کړي. هغه جړل چې په کور کې نور هیڅ نه درلود او هر څه چې و هغه طالبانو ته پاخه کړل خو بیا یې هم بندي کړي دي. یو بل بندي هم ورته خبره کوي چې لاسونه او پخې به یې زولانه کړي وو.
برخورد طالبو همي برخوردشان کې بود زنجیر میزد ولچک زولانه میکد شب مسجد د مسجد 1 ساعت 2 ساعت.
د طالبانو برخورد له بنديانو سره داسې وو چې لاسونه او پخې ورته ولچک کړي او د شپې به یې 1 ساعت 2 ساعت جمعات په جمعات ګرځول. ټول شپه به یې په جمعاتونو کې تیر شو. د قندوز خلک بیا وایي چې دوی به ترڅو د سولې منتظر وي او د جګړې قرباني به ورکوي. دوی په طالبانو غږ کوي چې باید خپل دریز نرم کړي.
نه جګړه کده هر څه لپاره وي، هیڅ جګړه خه جګړه نه ده. دلته د جګړو شتون په قندوز کې نه یوازې سولې لمنځه وړي دا، بلکې سولې غراته هم ناشونه کړي ده. سولې ته رسیدو یوازې نه لار ده چې لمړی کې جګړه ودرول شي. دواړه خېلې غاړي کړه مکلف دي چې له جګړې نور لاس واخلي کلی وربند یو کې ځکه قندوزیان نور له جګړو ستړي شوي دي. جګړې دومره بدبختی دلته زیږولې ده چې هر ورځ په هر کور کې غم، هر ورځ په هر کور کې غم. نو خدای دې چې یو څه طالب هم نرمخت وخایي سولې ته رسیدو لپاره.
د نظامی مسولینو پر وینا په تیرو څو میاشتو کې په قندوز او بغلان کې د طالبانو له زندانونو څخه 300 شاوخوا کسان آزاد کړل شوی دی. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، له طبي پیښو سره په مبارزه کې د دولت وزارت وایي چې سش کال په افغانستان کې د طبي پیښو له امله 10,000 کورونه یا په مکمل او یا هم په نسبي توګه له منځه تللي دي. دغه وزارت وایي چې حکومت له 20,000 هغو کسانو سره مرستې کړي چې په طبي پیښو کې زیان لیدلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
له طبي پیښو سره مبارزه کې دولت وزارت وایي چې افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه دی چې طبي پیښې پکې ډېرې ترسره کیږي. له طبي پیښو سره په مبارزه کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی که څه هم په نهنویم کال کې د طبي پیښو عمومي ارقام ورنه کړل، خو ویل چې په 15 ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي وو چې 400 کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. هغه همدارنګه وویل چې په 1999 کال کې د ټولو طبي پیښو له امله 10,000 کورونه په کلي او قسمي توګه وران شوي دي. خاغلی جیلانی همدارنګه وویل
اطلس خطرات حوادث تثبیت کننده نقاطی که واقعا حادثه خیز است.
د پیښو د خطرونو اطلس هغه سیمه په نښه کوي چې پیښې پکې رامنځته کیږي او هلته د پیښو خطر وي چې ټول هیوادوال باید دغه اطلس یا نقشه ولري.
د روان کال په وږي میاشت کې پروان ولایت کې سیلابونو په زرهاو کورونه وران او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. که څه هم دولت له دغو بې ځایه شو سره مرستې کړې وې، خو ګڼ شمېر خلکو په دولت نیوکې کولې.
دوه روپۍ مرستې نه ده کړې، چا پوښتنه نه ده کړې. سکواټورونه د قومندانانو د کورونو مخې ته کار کوي.
له طبي پیښو سره مبارزه کې د دولت وزارت وایي چې په دغه کال کې له 20 سره زیانمنو خلکو سره د پام وړ مرستې شوې دي او همدارنګه په دغه کال کې 250 پروژې له طبي پیښو څخه د مخنیوي لپاره تطبیق شوې دي. د افغانستان یو شمېر سیمو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راوځي چې خلکو ته سخت ځاني او مالي زیانونه اړوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د ترامپ د مهاجرت د سختګیری تګلارې په لغوه کېدو کې پر کډوالو باندې د بندیزونو لری کول هم شامل دي. ډیرو کډوالو ته د ښه راغلاست ویلو تګلارې په نړۍ کې د بې ځایه سو خلکو هیلې راژوندۍ کړي دي، خو کارپوهان وایي چې دا به وخت ونیسي چې امریکا د ډیرو مهاجرینو د منلو برنامې بیا پیل کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
عبدالرزاق نور ابراهیم د کینیا په پلازمینه نایروبی کې په یو ټیکټ فروشي کې امریکا ته د تګ لپاره ټیکټونه ګوري. ابراهیم اصلا د سومالیا دی. په 2004 کال کې په موګادیشو کې د جګړې لامل کینیا ته مهاجر شوی دی. په 2010 کال کې د کورنۍ سره امریکا ته د مهاجرت لپاره منل شوی وو او تر سفر وړاندې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر شو او د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو په سفر بندیز ولګاوه.
ما ټولې مصاحبه، روغتیایی معاینات او هر څه تیر کړل. بیا په خاني ولسمشر د سفر بندیز اعلان کړ. ز بیا څلور کاله دلته پاتې شوم او تر هغه مخکې لسو کلونو راځي هم دلته ژوند کوم. په دې هیله چې ورځ به امریکا کې میشت شم.
ابراهیم د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ستاینه کوي چې په سفر بندیزونه یې لرې کړل او په امریکا کې د قبلیدونکو مهاجرینو شمیر زیاتوي.
زه هیله لرم چې زموږ لپاره به هم وضعیت بدل شي.
په پام کې ده چې سږکال به امریکا تر 125,000 ډېر پناه غوښتونکي په دې هیواد کې ومني چې دغه شمیر د ترامپ د حکومت په وخت کې 15,000 ته راټیټ شوی و.
د دې بیا رغول به ډیر وخت ونیسي ځکه هر څه ډیر زیانمن شوي دي.
ځینې خلک وبا ته په کتو په دې پروګرام کې د ستونزو اندېښنه لري.
یوازې د دې پروسې په پرمخبولو کې د دې بهیر د تمویل او د کارکونکو د کچې په شمول به یو شمېر ستونزې وي، خو د دې پروګرام د پیاوړي کولو په لاره کې تر ټولو ستره ستونزه چې یو له تر ټولو لویه ستونزه ورته ویلی شو چې د امریکا حکومت یې هم ذکر کړی دی چې ورسره مخامخ شي، هغه د کرونا ناروغي ده.
حتی په امریکا کې د کډوالو د بیا میشت کولو سازمانونه هم هیله لري چې بیا په خپل کار مصروف شي.
واقعاً د کارکوونکو ګمارلو ته سترګې په لارې یو. نو زموږ پلان دا دی چې خپل موجوده شریکانو سره کار پیل کړو او بیا نوي دفترونه پرانیزو.
خو د ترامپ د تګلارې پلویان بیا وایي چې سخت امنیتي ارزونې او تلاشي به په دې کې مرسته وکړي چې دغه کډوال امریکا ته خطر پیښ نه کړي.
د ټرمپ حکومت په پایل کې د ارزونې پروګرام ته بیا کتنه کوله او دا کار باید په هر څو کلونو کې ترسره شوی وای. نو دا پروګرام باید یوازې د دې لپاره لمنځه ولاړ نه شي چې د ټرمپ نوم سره تړل شوی دی.
ابراهیم په نایروبی کې د هیله لري چې د ژوند ناڅرګنده برخلیک ژر پای ته ورسیږي او امریکا کې میشت شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د سعودي عربستان له جنوبي سرحد سره تیرمه د یمن د معارف د ولایت له مرکز څخه د باندې د جنگ په څو جبهاتو کې د حوثي یاغیانو او د یمن د حکومت د ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د قاهرې څخه د امریکا جغ د خبريال ادوارد یرانیان د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
حوثیان چې ایران نظامی او لوجستیکی ملاتړ کوي کوشش کوي چې دغه مهم ستراتیژیکی خار مهم نقطه له حکومتي ځواکونو ونیسي. د خبری رپورټونو لمخې حوثیان د سعودي عربستان د طرفدار ځواکونو د معارف د خامو تیلو د پاکولو او د طبي غاز د تولیدولو یو مهم مرکز هم نیولی دی. دا د معرب د خار نه د باندې چې د یمن له پایتخت سنانا یو 30 کیلومتر لري پروت دی د درندو جګړو یو صحنه کوي. په داسې حال کې چې حوثیانو د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي له طرفدارو قواونه د شاوخوا مهمو سیمو د نیولو دعوه کړې، هغوی د خپلو مطبوعاتي رسنیو له لارې یوه ویډیو خپره کړې ده چې حکومتي ځواکونه پکې د جنگ له جبهاتو نه د قبنشینۍ او شاتک په حال کې لیدل کیږي.
د وطن اليوم مقتل 23 عنصرا من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابيه واصابه اخرين في محافظه مأرب وقال موقع سبتمبر نت.
دا د یمن د حکومت په تلویزیون باندې یو اعلان دی او وایي چې د جنگ په دوران کې حوثیانو ته د ځاني تلفاتو د اوښتلو ادعا کوي. د ښاغلي عبدالربو منصور هادي د طرفدارو مطبوعاتي رسنیو د رپورټونو له مخې حکومتي عسکرو حوثیان د معرب د ښار نه بهر د کساری په سیمه کې استلې دي او د تیرو 30 ساعتونو په دوران کې زیات شمېر حوثي وسلوال وژلې دي. خو امریکا غوښتنه شو کوله چې د مستقلو او آزادو سرچینو نه د امن د حکومتي رسنیو او یا د حوثیانو د داګانو واقعیت او اصلیت معلوم کړي. په عربي مطبوعاتو کې د خبرو شو رپورټونو لمخې حوثیانو یو ویډیو خپره کړې چې وسلوالې پکې د معرب د اوبو د بند د نیول په حال کې لیدل کیږي. په عین وخت کې د مطبوعاتي رپورټونو لمخې د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو د سومالی له ساحل نه لرې د عدن په بحیره کې څو وړې وړې کښتۍ نیولې دي چې په وسلو بار وي او ګمان کیږي ایرانیانو د یمن حوثیانو ته په قاچاقي ډول رسولې. حوثیانو پر خپل مطبوعاتي رسنیو کې د خپل هغو قمندانانو تصویرونه هم چاپ کړي دي چې د معرب د خان نه د باندې په یو نظامی کم کې چې له حکومتي ځواکونو نه نیولې ده ناس دي. د ورستیو مطبوعاتي رپورټونو لمخې د سعودي عربستان د هوایي قواو جټ الوتکو د معرب په شاوخوا کې د حوثیانو په مرکزونو باندې بمباري پیل کړي او حکومتي قواو ته موقع په لاس ورغله چې له حوثیانو نه ځینې سیمې بیرته ونیسي. په سعودي کې د یمن پخوانی سفیر عبدالوهاب تواف د سعودي عربستان د العربیه تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکې کې تور ولګو چې حوثیان ملکی هدفونه پنهکه کوي او د کار نه د باندې د هغو خلکو کم پراکټونو باندې اشتراک لري چې جنگ په نتیجه کې بې کوره شوي. د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر خاطر ابو دیاب وای په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن اداره واړی چې د یمن شخړه په سولې زتوګه حل شي او په دې ارتباط له سعودیانو سره د استخباراتي مرستې او په تور لیست کې د حوثیانو د نمونو د شاملولو هغه پالیسی بدل کړه چې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د حکومت په وخت کې نافذه شوې و. خو حوثیان چې د ایران په اشاره باندې چلیږي د سینخ کاری چې په اسانۍ به روغه جوړه اومني. ابو دیاب اکټ هغه په فرانسوي ژبه امریکا غږ ته ویل
لپاری د ادمنستریشن بیتن chou de premier coup car les routiers
اوسیانو جنگ ته زور ورکړی دی او د مالی د نیول لپاره عملیات پیل کړي دي او همې تیر هفته د سعودي عربستان په خاوره کې دننه د ډرون حمله وکړه. د واشنگتن د ملي مدافع د پوهنتون استاد پال سولوان په دې عقیده دی چې د یمن په شخړه کې د شاملو خواوو بنیادي اهداف جلا جلا دي او دی نه پوهیږي چې د یمن کړکیچ او شخړه به په څه شکل حل شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان روانه وضع ته پام راړولې. د تبصرو په اساس په مو کې رپورت. واشنگتن اگزامینر د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډې په اړه لیکلي چې لوید آستن با پکې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دفاع وزیر په توګه ګډون د چهارشنبه په ورځ د فبرورۍ په 18مه نیټه په آنلاین توګه د ناتو غونډه پیل شو. د امریکا متحده ایالاتو سترګې په لار دي چې پوشي اوس په څه پریکړه کوي. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه به په مناسب وخت کې وځي. د ناتو سرمنشي دا هم وویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ده.
ناتو سترونګلی سپورټس د پیس پروسس ان افغانستان.
ناتو په جدي ډول په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره غوره موقع ده. ټول اړخونه باید د دغه تاریخي فرصت لپاره هڅې ډېرې کړي. ناتو د سولې د پروسې د وی برخې په توګه خپل حضور د پام وړ تنظیم کړی دی. خو د سولې خبرې تر اوسه هم ماتیدون کې دي او پر ملکی وګړو د طالبانو د بریدونو په ګډون د تاریخوالو کچا د منلو وړ نه ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکې دوی یو مقاله خبره کړې ده. نیویارک ټایمز د امریکا د وسنۍ ادارې هغه مازله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. پښتنه دا ده اوس چې د ناتو غونډه هم روانه ده، د افغانستان په اړه باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې څه ډول پریکړه وشي چې تر څو افغانستان، امریکا او نړۍ خوندي پاتې شي. د سیاسي چارو شنونکي نجیب الله آزاد د پښتون امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ځواب کړ.
زه فکر کوم هغه څه چې امریکا او بیا ناتو ډېر پخوا کړي وای اوس هم فرصت لري چې وې کړي، هغه دا چې امریکا او ناتو باید په ګډه د سیمه هیوادونو په اعتماد کې واخلي. دلته مسایل د افغان دولت او طالبانو په واک کې نه دي، خو د سیمه هیوادونو په افغانستان کې خپل منافع لري او د دوی خپل منځي رقابتونه افغانستان او نړۍ ته ګواښ کېدلی شي. نو یوازنۍ لار همدا ده چې د سیمه هیوادونو یو توافق ته وهڅول شي، کنه د بهرنیانو پاتې کېدل او تل دواړه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ کېدای شي. خو که چیرې سیمه ییز تفاهم رامنځته شي، د افغانستان سیمه او نړۍ مسؤلیت ترې وبریده خوندي کېدای شي او بیا امریکایي او ناتو ځواکونه کولای شي چې په اسانه وځي او بیا ستونزه نه وي.
د لیمل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له درې ورځو وروسته د دوشنبه په ورځ مهار شو. ورځپاڼه لیکي د راپورونو په اساس د لوی اور لګیدنې او چاودنو چې علت لا نه ده معلوم، هغه افغان سوداګرو ته تر 1500 میلیون ډالر تاوان رسولې چې د تیلو او ګازو ټانکرونه په اسلام کلا بندر کې ولاړو. خو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان الکوزی د اور لګیدنې له کابل خصوصي سکتور ته د رسیدلې خسارې په باب امریکا غاک آشنا رادیو ته د سیوه.
تر اوسه پورې دقیق نه ده معلومه چې اوس هم هلته د دغه سوو موټر ټول لاشونه د دغه حرارت په لحاظ باندې دومره یو بل کې نه وتلی دي چې هیڅوک نشي تشخیصولای چې څومره خساره برسېدلی او څومره موټر وي. اما هغه څه چې په تخمینی شکل باندې سکتور خصوصي ګمرکاتو او همدارنګه نور ادارو راټول کړی دي، د زرو موټرو او ټانکرو په اندازه کې موټرو ته خساره رسیدلې ده او کاملا یو تعداد بیخي د منځه تللې دي او یو تعداد نیم سوی دي. د ارقام لمخنه چې اوس په اتفاق ته هغه داده چې د 100 میلیون ډالر نه اضافه ضرر د افغانستان سکتور خصوصي ته رسیدلې ده. تر اوسه تقریبا ډېر موټر او ډېر اشخاص او افراد لا درک دي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.